السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړی.
د کورمی په پاړه کې نه 14 سوي چې پکې 19 کسان وژل شوي. افغان حکومت د ناتو د عمومي منشي د هغو څرګندونو مرکلی کړي چې وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ماټو غږ کړی چې یهودي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي یا بیا د کډو نشته دننه د دې ادارې د بجټ د لارښوونو هدف ته د رسیدو په اړه پلان مخته راوړي. وسم د خبرونو تفصیل د کورمی په پاړه چنار کې 14 سوي چې پکې 19 کسان وژل شوي او شپږ ټپیان دي، خو اسوسییټډ پریس او رټرز خبري اژانسونه د مړو شمیر 22 یادوي. یو پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ډوتول 14 نن سهار شاوخوا 19 بجې د پاړه چنار شهر له نور مارکیټ او د شوزو له امام برګا سره نږدې شوی ده.
روغ لای کې بلې سیډ نو نن چې نو زی دالت بیام چیک پوسټ دی او تقریبا غنه تلک مخته شوی دی او اصل واسپوټه او دې ځای کې بلاستینګ کړل دی.
تر 14 وروسته خلکو احتجاج وکړ چې بیا امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې پکې دوه کسان ټپیان شوي دي. د دې پیښو ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسله والې ډلې منلې ده. د پاکستان فوج دا کوي چې له جنوبي جنډولي سره نږدې د تحریک طالبان سجران وسله والې ډلې یو مهم مشر محمود الحسن چې خواجه مدني په نوم هم پیژندل کیږي وژلې دي. د فوج مطبوعاتو ادارې ایس پی آر هنن په خبر پاڼه کې ویلي د لټون په عملیاتو کې د طالب مشر ساتونکي هم وژل شوي. وسله والو طالبان په دې اړه لا څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې پیښې تصدیق کړی دی. د قبایلی سیمو ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې رواني سرشمېرنې اندېښمن کړي ځکه چې غوښتنو ته جواب نه ویل کیږي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو وکیلانو سازمانونو مشرانو تیر مازیګر مشال ریډو ټول دوی له اړوند حکومتي ادارو او چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي خو اطمینان نه دی ورکړل شوی. د وکیلانو سازمان مشر اعجاز محمد وایي ګڼ قبایلان بېکوره دي نو شایي په سرشمېرنې کې د قبایلو آبادي کم وښودل شي. د پاکستان شماریاتو ادارې یو مشر حبیب الله خټک وایي د سرشمېرنې په بل پړاو کې قبایلی وګړي او څو ورځو ته د خپل سیمو ته ورسي چې هم هلته وشمیرل سي. د سرشمیرنې بل پړاو لننه پیل شوی. افغان حکومت د ناتو د عمومي منشي ینس سټونټلبرګ د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ولسمشر اشرف غني یو ویان د واخان میناپال نن مشال ډو تول د سولې ټینګښت د افغان حکومت اساسي هدف دی.
د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاري او مرسته اړینه ده او ضروري ده. نو موږ دغه اقدام او دغه ملاتړ پخوا مهم درلود او یو ځل بیا تازه سوی دي ستایي.
تر دې مخکې د پنځمې پرس په برسلز کې د روس او ناتو د شورا تر غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي یانس سټونټلبرګ ویلي وو د ناتو او اتحادیانې په افغانستان کې د سولې او پرخاینې د یو داسې عمل ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خالد په نوم پسرلنی عملیات په رسمي توګه په نږدې ورځو کې اعلان سي. خو دا اوس د افغانستان په یو لسیمو کې د وسلوالو خلاف پراخ عملیات دوام لري. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت ویان د مرستیال جنرال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړې چې په وروستیو عملیاتو کې تر 500 زیات مخالف وسلوال وژلي دي. ښاغلی رادمنش وویل دوی د ژمي په اوږدو کې په بیلابیلو برخو کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي او د محلي وسلوالو خلاف عملیاتو ته زور ورکړي. د دفاع وزارت وایي مرسیال زیاته کړه د کندهار په نیش او د هلمند په نادالي او ګرمسیر ولسوالۍ کې چې د وسوالو له ګواښ سره مخ ولسوالۍ دي دا مهال عملیات دوام لري او په دې ولسوالۍ کې وسوال طالبانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې درنه زیانونه اوښتي دي. د امریکا د بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر ناتو ژغ کړی چې یا خو دې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي یا بیا دې په دوه میاشتو کې دننه د دې اتحاد د بجټ د لارښوونو هدف ته د رسیدو په اړه پلان مخې ته راوړي. نن په برسلز کې د ناتو بارني چارو وزیرانو غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل د اتحاد له نورو 28 هیوادونو سره که پرتله کړل سي نو واشنګټن د لګښت ونډه غیر متناسبه ده. د ناتو مشرانو په 2014 کال کې ژمنه کړې وه چې په یوه لسیزه کې به خپل دفاعي لګښتونه د مجموعي کورني آمدن 2% ته رسوي چې پکې یوازې 15 هیوادونو دې هدف ته ځان رسولی دی. ریکس ټیلرسن په خپله وینا کې دا هم وویل چې امریکا به د ناتو وړتیا دومره پیاوړې کړي چې هغه د روس یرغل په ګډون د خپل ځان دفاع پخپل وکړي. یوکرین ویلی د یو بم په چاودنه کې چې یو موټر کې ایښودل شوی و د دې هیواد یو لوړ پوړی افسر وژل شوی دی. دا پیښه د یوکرین په جنوب ختیځ کې د ماریپول په ښار کې پیښه شوې ده. د یوکرین امنیتي خدمتونو ادارې مشر واسیل هریتاکس له خولې ویل شوی کرنل الکساندر خرابیریوش نن سهار پوښتل سو. هریتاکس ویلی د یوکرین د امنیتي خدمتونو اداره به د دې پیښې عاملونو ته د سزا ورکولو لپاره په خپل ټول توان هڅه وکړي. د اروپای ټولنې مشر ډونلډ ټسک د لاښودنې هغه مسوده خپره کړې چې پکې ویل سوي د برتانیې له اروپای ټولنې د وتلو طریقې کار به د ټولنې د خبرو څرنګوالي هدف پکې په ډاګه سوي. نن په خپره سوي دغه تګلاره کې د اروپای ټولنې سیاسي لومړیتوبونه ټاکل سوي. په دې کې ویل سوي د تجارت په اړه به هغه وخت خبرې اترې پیلېږي کله چې برتانیا د جلا کېدو په اړه د ټولنې اورپاتې پیسې ادا کړي. د برتانیې لومړی وزیر تیریزا می د مارچ په 19مه له اروپای ټولنې د وتلو پر مسوده د لاسلیک پر وخت شک کړی و چې د وتلو په طریقه کار باندې دی باید د تجارت په اړه د روانو خبرو سره سره خبرې پیل سي. خو ښاغلی ټسک په خبره سوي لاښونه کې دا خبره رد کړه چې پر ټولو مسلو پر یو وخت خبرو اترو شروع کولو برتانوي وړاندیز نه مني. دا مسوده به د اروپای ټولنې 28 هیوادونو ته لیږل کیږي او بیا به اروپای ټولنه د اپریل په 19مه کېدونکې سرمشریزه کې د دې منظوري ورکوي. خبرونه پای ته رسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ 40 پیسې او په 1.1 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ 50 پیسې او په 1.14 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 306 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14، بنو کې 4.5 او 19، او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او دا کرن سو به یو د موسم حال ملا سیرات صحیح واوریدل. په خبرونه کې به واوري نن سهار د کورمې په پاړه چینار کې چاودنې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي د ځینو زخمیانو حالت ښه نه دی. د قبایلی سیمې ټولنې او فعالان وایي له روانې سرشمېرنې مطمئن نه دي.
حکومت جاتے
د اپریل په لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې خلک د اپریل فول ورځ منځرو لپاره د ټوکو لپاره یو بل ته دروغ وایي. خو کارپوهان څه وایي؟
دروغ خو اول ویل نه دي پکار. داسې واقعات پکې شوي دي چې هغوی ته هارت اټیک شوی دی، متحده هغوی هسپتال ته رسېدلي. داسې هم شوي دي چې یو ودان کور هغه پې تباه شوی ده.
نور رپورټونه، تبصرې او شننې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کورمه په پاړه چنان کې پاړه چنار کې ننصار له نور مارکیټ او د خزو له امام بارګا سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې د امنیتي چارواکو په خبره لږ تر لږه 19 کسان پکې وژل شوي دي او تر شپېتو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي دا یو ځانمرګي برید و چې د موټر په واسطه شوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید ذمواري قبوله کړې ده. له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکسي یې تفصیل راکوي.
معلومات در مخه دغه چودنه د جمعې پوره شاوخوا 11 بجې د پړچنار په بازار کې د زنانو له مرکزی امام باړي سره نږدې شوې ده چې پکې عام ولستا مرګ ژوبل اوړېدلې ده. یو انتظامی چارواکي نوم نه خودلو په شاد مشال رډیو ته ویل ښکاری ده چې دا یو ځن مرګ و.
روغ لای کی بلی سیڈ نو نلا چی نو زی دال تے بیام چیک پوز دے او تقریبا غنہ تلک مخت شے دے او اصل اس پوٹا او دی جو کی بلاسٹنگ کر
دے دے سارا د صحت محکمہ مشرا ڈاکٹر مین میگا مشال لڈیو تا وای د پیخ روستا د سیمی پاس ہسپتالونو کے ایمرجنسی لگول شوی دا. ڈاکٹر مین بیگم وای ٹول شپتا زخمیان ہسپتال تا رول شوی دی چبکی د زنو حالت خنہ دے او ہغوی بو پہلے ہیلیکاپٹر کے پیخور تا منتقل وی.
ڈاکٹر اس لک اسسمنٹ لگیا دی اس سکم کیا تگدی تقریباً چل رہا جو ہے شفٹ کا نا پلس کا سر ٹول منگا پل بیچ نہ ڈاکٹر ٹول رہا وقت
بلخوا تر چودنی روستا ځای خلکو احتجاج کړی دی چې بیا امنیتی ځواکونو ور باندې ډزې هم کړي چې پکې معلوماتو تر مخه دوه کسان زخمیان شوي هم دي. د سیمې انتظامی چارواکي تحصیلدار تنزیل مشال لډیو ته وایي امنیتی ځواکونو نیخ په نیغه نه بلکې بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي دي. تحصیلدار تنزیل وایي احتجاج د خلکو حق دی خو که څوک سرکاري املاک ته نقصان رسوي دا به یو جرم ګڼل کیږي.
خلک
د شیاګانو ځای تنظیم انجمن حسینی مشر حاجی فقیر حسن وای کم خلک چې احتجاج کوي او سرکاري ودانو یا املاک ته نقصان رسوي هغوی دی داسې نه کوي ځکه چې ترهګر دا غواړي چې حکومت او دوی په خپلو منځو کې وجنګوي.
سرکاری عمل ہوتا یا غتا یا چیشت نقصان رسوئی یا پرائیویٹ عمل ہوتا
دا دغه پیخه زمواري جماعت الاحرار په خپل سر اخستی ده. د کور می سرخار په پاچنار کې لده مخکې هم بامی چودنه او ځانمرګ بریدونه شوی دي چې بګی یو شمیر عام ولستا مرګ ژوبل اوړېدلې ده. په خار کې د جنوري پر 28 منټه ادګا سره نږدې د سبزی په منډای کې چودنه شوی و چې بګی درویش عام وګړي مړ شوی وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی م بجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروې
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو. امنیتی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډان سره د خپل یو ملګري وژل شوی دی. د چارواکو په خبره د خفیه معلوماتو پر اساس د جنوبی وزیرستان تور مزدک سیمه کې د لټون عملیاتو کړل. په دې اړه لا وسلوالو سندي دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود تفصیل لري.
پر ڈیرہ اسماعیل خان کے دو خفیہ ادارے یو لوڑ رتبہ چارواکی مشال ریڈیو تا وشولی دی چھ دی سویدی وزیرستان پسیما تور مزدک چکوما دی بلوچستان صوبے دی قطبی چند سارا ملاوی جی کشے نن گئی زمال دی تاریخ طالبون پاکستان دعا کا سون دی خفیہ ادارو پی اطلاع دی لٹون پا عملیات کشے ووا جل شوال پا وجلی کا سون کشے دی تاریخ طالبون پاکستان نائب کمانڈر خان سید مسعود مهم ملګری خواجه محمد چکم د مدنی په نومه پیژندشي او یو بل طالب فدایي شامل دي. د دغه ذرایع په مطابق د وژلو طالبانو نه کلاشنکوفونه لاسي بامونه ماینونه وایرلس سټرونه دوربینونه او یو شمېر کارتوس هم برامد کړي شوي دي. ذرایع دا وویل چې خواجه محمد د سویلي وزیرستان سیمې سپینکیر اغزي اوسېدونکی او د تاریخ طالبان پاکستان افغانستان واحد کمانڈر و چکم دے کال 2009 رائے نجات پوزی عملیاتو دلا کیا کے دونا دورس تے ترنن ورز پورے پسولی وزیرستان پپٹو سند غول یک شبہ کلا چرتا و سدان او دے پاکستان پوز پا خلاف بائی چرکی کروایانو تا دوام ورکاوا سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال اوستاستا د رډیوی خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوی خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته غوږی د پاکستان پوز وای یو روسي پوزي پلاوی پروند شمالي وزیرستان میرام شاه تتللو د پوز بیان وای روسي پلاوی ته د پوزي عملیاتو په ډیورنډ کرخه د پولیس تنظیم بهیرونو په اړه معلومات ورکړل شول شنن کی وای دا یو کم ساري سفر دی چې د سیمې امنیت لپاره ارزښت لري تفصيل رفعت انجم راکوي
د پاکستان پوز وای د روسي پوز یو پلاوی پروند شمالي وزیرستان سفر کړی دی د پوز عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې د پلاوی مشري د هغه هیواد د پوز عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوری ایویچ کوله چې ورته په میرامشاه کې له ټولو ترهګرو څخه د قبایلي سیمو پاکولو د هڅو او د ډیورنډ په کرخه د پول انتظام په اړه معلومات ورکړل شو د روسي پوز پلاوی قبایلي علاقو ته د راتلو په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا د یو روسي پوز لومړی دوره ده چې کوم یو لوی پرمختګ دی او د دې انداره کوي چې د پاکستان او روس په تعلقاتو کې بدلون را روان دی حسن عسکری په وینا چې روس اوس غواړي چې خپل د خارجه پالیسۍ لارې فراغ کړي او بل دا چې روس د چین او پاکستان په مرسته په افغانستان کې دننه امن د پاره کار هم کول غواړي
روس کی اب یہ بھی خواہش ہے کہ چین کے ساتھ
دروس اوس دا خواہش دی چې چین سره یو ځای د پاکستان په مرسته د افغانستان د نن حالاتو کې خواله راولي او چې هلته کوم خراب حالت روان دي او د کابل حکومت پر ضد کوم کاروایي روان دي نو آیا د هغې لپاره څه داخلي انتظامات کېدای شي چې حالات واپس د بهتری په لور راشي نو دا یو مقصد دی د روس ځکه چې روس نه غواړي چې کوم مسله والی ډلې دي هغوی د دلته ثبات ومومي د دې سره سره اوس پاکستان هم غواړي چې په تېرو وختونو کې د روس سره کوم خراب تعلقات وو هغه بیا ښه شي د سې اشارې چې موږ ته د درېو څلورو کالو راهیسې په نظر راتلې
حسن عسکری زیاته کړ چې د پاکستان او روس اړیکو سره د پاکستان او امریکا اړیکې نشي کمزورې کېدې ځکه چې د پاکستان امریکا سره په مختلفو شعبو کې د روس نه زیات تعلقات دي د په وینا په افغانستان کې ثبات راوستو کې که روس کردار ادا کولی شي نو زمانه د خیال چې په دې حالاتو کې به امریکا د هغې مخالفت کوي قبایلي سیمو ته دا د روسي پوز غیر معمولي سفر ګڼل کېږي البته تیر کال په سپتمبر کې د روسي ځواکونو یوې ډلې له پاکستاني فوج سره په ګډه پوځي مشکونه کړي وو رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستانی پوز مشر جنرل قمر باجوہ خواہشا یو نه مخ کې د ډیورن پر کرخه د اغزن تر لګولو د کار پیلولو اعلان کړو او ویلیو چې دا کار د وسلوالو د آزادانه تګ راتګ مخنیوي لپاره کوي پښتنه دا چې پر کرخه د کانټا تار به واقعیا د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي وکړي شي او کنه عبدالحی کاکړی جواب په دې رپورت کې راغوي
د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر باجوہ پر ډیورن کرښه د اغزن تار غزولو د خبره په مومند او اورګزو کې د مارچ پر 24مه له عسکرو سره د لیدو کتو پر مهال کړی و نوموړی ویلیو د تار غزولو په کار کې به ترجیح مومند او باجوړ ته ورکول کیږي چې د په خبره د پاکستان امنیت ته زیات خطر له دغو دوو لورو دی دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوز د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار غزولو خبره کوي بلکې له شاوخوا ویلې چې زرایسي پاکستاني مشرانو په وار وار داسې وړاندیزونه او څرګندونې کړي د پاکستان د پوز په خوانی چارواکي بریګیډیر سعد احمد خان وایي اغزن تار به شاید د وسلوالو د مخنیوي په لړ کې موثره رول ونه لوبوي
فردی اهداف کی هغه د نه حاصل کړل تر کې باندې کوم وسلوالو سرحدر او مخنیول صدر از سوز د بچ خو په داسې دا زما په خیال ده یو نظامی نظر باندې تاسو وګورئ نو دا داسې موثر طریقه نه ده چې وی لارو نیوي شي ځکه چې یو خو د علاقه ډیر سخت علاقه ده غرونه دي جوړې دي غرونه دي چې اسمان سره خبرې کوي به خاصین دم ده دا چې خورونه دي هغه بل لار پیدا کی ځان لا نور لارې پیدا کی نور څه فکر په زما خیال دی د سو پرچمن په طرف غره جوړې پسې نیو چلے دا مسله حل کېدو ولا زرمه ده
د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا دا هم ویلي چې یو پرامنا شمنظمه او خوندی پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. خو د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی استازی رستم شاه مومند بیا د غزن تار غزول د اولس په تاوان بولي.
دا سلوالو تغرا تک سره دې اسکار نشته دا عام خلکو د ولس خلاف شه دې پاکستان او افغانستان چې کوم لو ځانې د برټش انډیا د زمانه نه چې پای یو لو ځما کې دا لیکلي چې پینګل نه لاو پینګل نه دی په افا با دې چې نه تاسو نه کیږي او دې ته نقل او حرکت دې دی آزاد یو خدا دا هغه لو ځانې خلاف ورګی دا او بل دا چې دا د ډیفرنت کرخه خو په کلو کې او په خاندانو کې او په قبیلو کې منځ کې تیرا شوی دا خو کله چې تاسو نو ولګي دی یو بل څه تاګ را تاګ مړی باندې هم خو شي او دې تجارت دا به ټول خطر شي.
کابل تل دا تور لګولی چې وسوال له پاکستان د ورانکاری لپاره ورزی او اسلام آباد به هم ورته تور پوری کوي چې په هیواد کې د ترګرو بریدون لپاره وسوال له افغانستانه ور اوړي. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه له ورته ستونزې سره مخامخ دي د پاکستاني پوځ په خوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د اغزن تار غزول به محدوده لسته راوړنه ولري.
دغه علاقې داسې دي چې په دې کې هر قسمه تار هر قسمه رکاوټ ولګي هغه خټیک ته چې غزي د پاره کافي دي لیکن په هغه کې داسې ګاټې نه دي داسې ځنګلونه دي داسې سرونګونه پکې جوړېدلې چې تاسو پورې د غزو اصلي په طاقت سره د فایر په طاقت سره او د هغه نه علاوه نور ټیکنیکل فینسنګ نشوي د پاره کې لیزر دی پاره کې ترمو ترمو ایمیجینګ دی او هغه ډیر ګران کار دی او ډیر قیمتي دی او دا غي ساتل ډیر مشکل دی او نو دا غي نه بغیر د دا موثر کېدل پر څه پورې خو کېدل شي یعنی چلارې کمېدل شي لیکن پوره پوره د دې بندیز بندیز کول دا تقریبا چې ناممکن ده.
درې وړ کارپانوای چې اسلام آباد او کابل جوړې سیاسي ستوند سره مخامخ دي نو په کار ده د اغزن تار غزول پر ځای دواړه هیوادونه د دې ستونزې یو سیاسي حل راوباسي.
د سولې پر لور
مستقبل خوړه
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دی
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې په روانه سرشمیرنه کې د دوی اندېښنو ته جواب نه دی ویل شوی. دوی تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په خوای د سرشمیرنې په فارم کې د بلې خانې غوښتنه کړې وه چې ونه منل شوه. دوی وایي د سیمې زیاتره خلک د پاکستان په نورو ښارونو کې کډوال دي نو په سرشمیرنه کې ښایي د قبایلي سیمو اصلي آبادي کمه وښودل شي. خو د پاکستان شماریاتو اداره وایي د سرشمیرنې په دویم پړاو کې د قبایلو د سمې او کره شمیرې معلومولو لپاره انتظامات کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د فاټا ستکونکو سازمان مشر شوکت عزیز وای د رواني سرشمیرنې نه مطمئن نه دي. داغه په خبره حکومت هم غشان مردم شماري کوي چې څنګه یې پلان کړی و او قبایل په لومړي پړاو کې په بندوبستي سیمو کې شمیرل شول.
موږ مشرانو سره ملاو شو پارلمنټریان سره ملاو شو سفران سیکټری سره ملاو شو خو لکه موږ ته په سنسس کې ایز داسې صحیح ریسپانس ملاو نه شو. موږ پلاننګ دا وکړو ځوانانو چې کوم دا نوې مردم شماري شروع کیږي په دې کې ټوله فاټا دا موږ به داسې یو ګروپ جوړو. مونږ به هلته زو خلکو ته به وایو چې تاسو چې څومره کسان بهر تللي دي آی ڈی پی شوي دي اغلی اغا هم دلته په تاسو رجسٹر کوي او یو قسم در نه پاتې نشي. مونږ سره دا یو آپشن پاتې دی. نور خو بهر زمونږ سره چې کوم د مردم شماره کې که حکومت زیاته وکړو شمیر زمونږ کم وګڼلو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند هم اندېښنه څرګندوي چې ښایي په روانه سرشمیرنه کې د قبایلو آبادی کم وښودل شي.
یقینا چې د قبایلو لپاره ډېرې غټې ستونزې دي او موږ دا یره لرو د اوس نه چې د قبایلو آبادي به د شمیره کې ډېره زیاته کمیږي ډېر وروستو به راځي. او غټه خبره خو دا ده چې په موجوده ریفارم اصلاحات کې دغه آبادي دوی اته څلوېښت لکه ښودلې ده. نو موږ دا دغه کوو چې قبایلو لوڼو ته چې دوی بالکل ویښ شي راپاسي او د هر کور د هرې ګرانۍ شمیره دغه فارم په ذریعه وکړي چې چې د دوی تعداد زیات راشي او بیا وروسته چې کوم د ان اف سی ایواد چې په کومه پیسې دوی ته میلاویږي چې هغه بیا دوی ته ډېرې میلاو شي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو بل مشر کریم محسود وایي که څه هم د مردم شمارې په فارم کې د جدا کالم غوښتنې نه دي منل شوې، خو بیا هم ورته تمه ورکړل شوې چې د قبایلو د اصلي شمېر به له نوي سره جاج اخیستل کیږي.
چونکه دې باندې قومونو قبایلو ډېر غټه جرګې کړې، هغه رپورټونه پولیټیکل ایجنټ په ذریعہ باندې تر تفرانه پورې رسېدلې دي، خو زما دا خیال دی چې دوی قبایلو ته یو بل چانس هم ورکوي چې کله دا داسې حالات شي چې دا واپسي اینډ شي. نو هلته ملکانو ته څه داسې اختیار ورکړی دی چې کفرستیا څوک دلته موجود هم وي نو د هغې مردم شماري به کېږي.
خو د پاکستان شماریاتو اداره کې د سرشمېرنې کمشنر حبیب الله خټک وایي د قبایلو د آبادۍ د نوي سره جاج اخیستو نه دی خبر، او زیاتوي چې په بندوبستي سیمو کې میشتو قبایلو ته ویلي دي چې د مردم شمارې په دویم پړاو کې دی د دوه درې ورځو لپاره خپلو سیمو ته لاړ شي او متعلقه عملې ته دې د کورنۍ پوره معلومات ورکړي. که داسې نه وي نو د هغې لپاره دویم انتظام هم برابر کړی دی.
سو علاقو ته نشي تللی، هلته مکان نشته. دوی به کوم علاقې کې مونږ ته میلو شي، مونږ به هغې ځای کې د پاکستان کارډ یا سی این آئی سی نمبر به لیکو هلته فارم کې. مونږ د دې نمبر نه ډیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی سره کمپیر کړو د سی نمبر، او دوی مونږ ته دا کنفرم کړي چې بھائی ٹھیک دی، دا سړی چې وزیرستان کې اوسېدو نه اوس دلته کوهاټ کې دی، تاسو دوی خپل ایجنسی کې دا کس چې دی دا فیملی ټول رواړی هلته ساؤتھ وزیرستان.
په پاکستان کې تیزل سرشمېرنه په 1998 کې شوې وه. روان کال سرشمېرنه د مارچ په 15 شروع شوه چې په قبایلي سیمو کې یوازې اورګزی ایجنسی په لومړي پړاو کې شامل ده. دویم پړاو د اپریل 15 نه شروع کیږي چې پکې به پاتې شپږو ایجنسو کې مردم شماری کیږي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا ده وقت پاکستانی نه تصور کړي.
ما سره په بازار کې خپل وایف هم رواني، پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګودوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرل چې کوم دي پاغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي
د بلاسټمي یا مونږ په خپل د اوچت کړي دي پارلمنت کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
دا مشال ریډیو دا د امریکا د خارجه محکمې د نیسې ختیځ جنوبی او منځنی ایشیا د اقلیتونو لپاره خصوصي مشیر ناکس تیمز پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدلې دي او په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ او ځغان په اړه له چارواکو سره خبرې او د هغوی هڅې ستایلې دي. نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی سره ملاقات کړې دي. طارق فاطمی له نوموړي سره د پاکستان حکومت لخوا په ټولنه کې د ټولو طبقو برابرۍ او د روښانه پاکستان لپاره پورته کړل شو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان لا تفصيل سره.
د امریکې د خارجه محکمې د نیسې ختیځ جنوبی او منځنۍ ایشیا د اقلیتونو لپاره خصوصي مشیر د اقلیتونو د تحفظ او زغم په اړه د پاکستان چارواکو سره خبرې اترې سایلې دي. ناکس تیمز اسلام آباد په دوه ورځني سفر وو د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. د زیارت په ورځ ښاغلي تیمز د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی سره هم په اسلام آباد کې ملاقات کړی وو. د لړکې پاکستان له خارجه دفتره جاري شوې خبربانه کې ویلي شوي دي چې د وزیر اعظم خصوصي مرستیال د ملاقات پر مهال ویلي نړۍ ته دا وخت چې د اقلیتونو پر ضد ورته د کرکې او یرې ترهې مخه ده. د پاکستان حکومت پالیسیانو په هرې سطح د کومک نه دا واضح ښکاري چې پاکستاني کم د کرکې او د ویش سیاست رد کړي. خپلو خبرو کې ښاغلي طارق فاطمی دا هم ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم د هندوانو د تهوار هولي په موقع او د جامع نعیمه عالمانو ته خطاب او د کرسمس په موقع د پیغام نه په مکمل توګه د اقلیتونو د حقونو تحفظ په اړه د حکومت ژمنه څرګندېږي. د غیر سرکاري ادارې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشره زهره یوسف د وزیر اعظم نواز شریف د اقلیتونو په خوشحالو کې ګډون سي او زیاتوي چې په حقیقت کې صورتحال مختلف دي. حکومت لپاره د اقلیتونو د حقوقو په تحفظ توجه ورکول وی.
اگر آپ رپورٹس بھی دیکھیں بین الاقوامی اداروں کی
کتا سو نړیوالو ادارو رپورٹونو ګوري او د امریکای د خارجه محکمې چکم کلنیز رپورٹ هم راځي نو په دې کې پاکستان ګمېشت مذهبي اقلیتونو سره پر رویې توجه ورکړې شوې وي او په دې اړه اندېښنه هم څرګند کړې وي. ظاهر ده چې نړیوال رورولې لخوا په پاکستان فشار وي. پاکستان حکومت له دا حقیقت تسلیمول وي چې دا اقلیتونه د برابر ولسی وګړي دي او د دوی پر ضد چکم غیر قانوني پیښه کیږي نو په دې هم د توجه ورکولو ضرورت دی او دا خبره یقیني کول پکار ده چې دوی ته انصاف ملاو شي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي ارون سرب دیال وای چې د اقلیتونو د تحفظ په لړ کې د موجوده سیاسي مشورولې په سوچ کې بدلون راغلی دی.
زه دې ته یو ډیر ښه انداز سره ګورم او دا به نه صرف دا چې حکومت پاکستان سره د نان مسلم پاکستانیانو مینا محبت او نیشنلزم چې دی هغه مضبوطی کی بلکې احساس محرومی چې دغه د نان مسلم سره آتے نه ختمیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د کورمی په فارې چنار کې 14 سویچ پکې 19 کسان وژل شوي او 18 ټپیان دي. خو اسوسییټډ پریس او روټرز خبري اژانسونه د مړو شمېر په وشتیا دي. پولیټیکل انتظامی چارواکي مشالې د ټول 14 نن سهار شاوخوا 19 بجې د فارې چنار شار لانور مارکیټ او د شوزو له امام برګا سره نږدې شوي. تیرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار سره لیدل د سیماري باندې لیدا د پاکستان فوج دا وکړي چې جنډول سره نږدې د تیرې کې طالبان سجنان او توالې ډلې یو مهم مشر محمود الحسن چې فاجا مدني په نوم خبرې د سکیشي او چې څو د پروتو پاتو داري اس پی ار نن دا خبره په خبر پاله کې کړي. تخباري سیمو ټولنې او فعالان وايي په پاکستان کې رواني سرشمېرنې اندېښمن کړي ځکه چې پښتون ته ځواب نه وایي. په ژوند کې تخباري سیمو د کونکو او کینو سازمان مشرانو تر مازګر مشال ویډیو ټول د لاړوند حکومتي دارو چر وخت سره خپل اندېښنې شریک کړي خو اطمینان وړ جواب نه دی ورکړی. افغان حکومت د ناټو عمومي منشي د هغو څرګندونو ورکړل کړي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د ختم ملاتړ کوي. ولسمشر اشرف غني وایي د واخان نپال د خبره نن مشالې لوتو کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خالد په نوم په سلمي عملیات په رسمي توګه په نږدې ورځو کې پیسې موري او بخشی د وزارت دفاع ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل چې همدا اوس په افغانستان په یوه سیمه کې د وسوالو خلاف عملیات روان دي. امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر ناټو غږ کړی چې یا خو د خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي یا بیا دي په دوه میاشتو کې د نننه د دې اتحاد د بجټ لاښوونو هدف ته د رسیدو په اړه خپل پلان مخې ته راوړي. یوکرین وای د بم په 14 کې یو موټر کې چې په موټر کې شو د سوي د دی واد یو لوکل افسر وژل سوی دی او د اروپای ټولنې مشر د لاښودنې حق مسوی د خبره کړی چې ویل سوی د برتانیې د اروپای ټولنې د وټولو طریقې کار به د ټولنې د خبرو څرنګوالي یو هدف وړاندې کوي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنې کړي ده.
جنگ رسپانه خپل د ریکینی کې د بجلی په لوډ شیډینګ کې اضافه شوې ده. کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پېښور غوندې ښارونو کې شپږ نه تر اتو غنټو او په کلو کې 45 غنټې د بجلی لوډ شیډینګ شروع شوې دي. اداري وایي حکومرانان د بجلی د لوډ شیډینګ ختمولو لوزونه کوي خو تر اوسه پورې هغه کال رانغلو د څه چې دوی لوز کړی وو. اداري زیاتوي چې دا وخت ملک ته د 14,800 میګاواټ بجلی ضرورت دی او د بجلی کمپنیانې 11,000 میګاواټ بجلی پیدا کوي. اداري وایي زموږ موجوده حکمرانان په کار د چې په پخوانی حکمرانانو د تورونو په ځای صحیح حکمت عملی خپل کړی او د وړو کډیمونو په شمول دی کالا باغ ډیم جوړ کړی شي. دا شان د شمسي توانایي په پروژو او د کولینې چلیدونکو په پاور پلانټو دی هم کار وکړی شي او خپل منصبو کې د پرایویټ سېکټر هم شامل کړی شي چې د بجلی په پیداوار کې اضافه وشي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د ججانو یو پروګرام ته د خطاب په وخت ویلي دي هغه کامونه مضبوطه وي چې د چا ادارې مضبوطه وي او د ملک د پرمختیا لپاره د عدلیې مضبوطې دل ډیر ضروری دي. ادارې په وینا چیف جسټس ثاقب نثار د مسلو د هواري لپاره صحیح خبره کړې چې تر څو ادارې مضبوطه نه وي نو د ملک کام مسلې نشي هواري دي. که موږ نن وګورو نو هر خوا ته مسلې دي او کام د دې مسلو نه راوتلو لپاره کله یو خوا ګوري او کله بل خوا خو سلار ورته نه ښکاري. ادارې زیاتوي چې هم د احتساب د ادارې مضبوطولو لکار نه دی کړی. هر څوک د مصلحت او مفاد پر سیخ کار دی. عدلی او پولیس په شمول ټول حکومتي او سیاسي ادارې نن د مختلفو مسلو ښکار دي. د دې ادارو مشرانو ته د مسلو ادراک شته او د دې د هواري لپاره لار هم ښایي خو دا صرف بیانونو پوري وي. ادارې اخیری کې لیکي ولس ته چې د کومو ادارو په اړه شکایت دي نو په هغه کې عدلیه هم شامله ده. اوس وخت راغلی چې عدلیه او پارلمان په مشترکه توګه ملکی مسایل د هوارولو او ادارې مضبوط جوړولو لپاره یو کړنلاره وټاکي او نه صرف د یقیني جوړ کړي بلکې د خلاف ورزي کوونکو د احتساب هم وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نن په نړیوالو رسنو کې مو د امریکایي ورځپاڼې هفینګټن پوسټ او د فارن افیرز مجلې لیکنې راخستې دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي حکومت پر داعش د فشار لا زیاتولو لارې لټوي. فارن افیرز مجلې د ایراني ولسمشر حسن روحاني لاسته راوړنو ته کتنه کړې. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له لنډې سره.
هفینګټن پوسټ لیکي د سپین ماڼۍ ویاند شان سپایسر په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې خپلې تګلارې ته لسره کتنه کوي. شان سپایسر ویلي یاد اداره د دې جاج اخلي چې په افغانستان کې پر اسلامي دولت یا داعش ډله د فشار زیاتولو لپاره څه کېدای شي. ورځپاڼه لیکي تر ټولو لومړی لاره خدا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې او لارښوونې ګړندۍ کولو لپاره لوی شمیر نور امریکایي ځواکونه وګمارل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پر پخوانی حکومت بلدي کبله نیوکې کېدی چې په افغانستان کې خپل ماموریت داسې جدي نه واخیستی لکه څنګه چې په کار وه. ورځپاڼه لیکي اوس چې پر کوم څه خبره نه کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي جګړې اهداف څه دي او آیا هغه ترلاسه کېدای هم سي او کنه. بل پلو فارن افیرز مجلې بیا په خپل یو مقاله کې د تلونکي ایرانی ولسمشر حسن روحاني لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي چې حسن روحاني د 2013 کال د ولسمشرۍ ټاکنې پر مهال دې ته پام کړی و چې څه ډول له ایرانه بندیزونه لرې کړل سي. نوموړی په دې نظر و چې د هغه وخت له امریکایي حکومت سره د تړون له مخې کولای سي چې له ایرانه د لویدیز بندیزونه لرې کړي. مجلالی کې چې ایرانای ولس له حسن روحاني سره متفق سو او هغه ته رائے ورکړي چې د هیواد اقتصادي حالت بدل کړي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک وایي چې د ایران هغه اقتصاد چې په 2013 کال کې نسکورېدو ته نږدې شوی و اوس په قرار حالت کې مخ پر وده روان دی. خو فارن افیرز مجله بیا لیکي چې د ولسمشر حسن روحاني د انتخاباتي کمپاین پر مهال له عام ولس سره چې کومې ژمنې سوي وي هغه نه دي پوره سوي.
بوریوال کاکړ و له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. د امریکا دوه سینیټرانو د شام د جګړې په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پالیسۍ نیوکې کړې دي. دغه دوه سینیټران جان مکین او لینسی ګرام دي چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق ساتي. دوی وویل د شام د جګړې د حل لپاره د ولسمشر بشار الاسد له اقتدار لرې کولو ضرورت، د خپلې پالیسۍ برخه نه ګرځول د امریکا یو غټه غلطي ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي اورو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو د دغه هیواد په تګلاره کې د واضح بدلون غندنه کړې ده چې له مخې د شام د شپږ کلنی کورنی جنگ د حل لپاره د شامي ولسمشر بشار الاسد له اقتداره د لرې کولو په ضرورت زور نه راوړل کیږي. د مارچ پر دیرشمه د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو جان مکین او لینسی ګرام په جدا بیانونو کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه دریز تباکون بلل دي او وایي چې دا یو غټه غلطي ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی د مارچ په دیرشمه په نیویارک کې وویل چې اوس یې لومړیتوب دا نه دی چې هلته د پاتې وي او د بشار الاسد په لرې کولو باندې توجه وکړي. هم په دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وړاندې په انکرا کې ویلي ول چې د اسد د راتلونکي فیصله به د شام ولس کوي. جان مکین ویل د ټیلرسن بیان له دې حقیقت سترګې پټوي چې د شام ولس په داسې حالاتو کې چې وژنه روانه ده د اسد یا د خپل هیواد د تقدیر فیصله نشي کولی. مکین چې د امریکا د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی د شام پر خلکو د بریدونو لپاره د اسد پر پوځ، روسی هوایي ځواک او د ایران ملاتړ لرونکي ملیشیا باندې تور پورې کړ. نوموړي وویل هیله لري چې ښاغلی ټرمپ په دا واضح کړي چې امریکا به هغه لاره باندې نه ځي چې سمه نه ده او ورسره ورته خپله نقصان رسیږي. بلخوا لینسی ګرام هم چې د دغه کمیټې غړی دی وی ویل چې د اسد له واکه لرې کول خپل هدف نه ګرځول به د امریکا لویه غلطي وي. هغه ویل له دې سره به د شام اپوزیشن ته نقصان او روس او ایران ته ګټه ورسیږي. په عین حال کې د
شام د اپوزیشن ویان منظر ماخوس په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې په هیڅ ډول ورته د بشار الاسد لپاره د رول ځای ورکول د منلو وړ نه دی او دا چې دوی به پر خپل دریز ولاړو سي. په اگست کال 2011 کې اوباما ویلیو چې اسد باید واک پرېږدي. د شام جګړه چې په 2011 کال کې شروع شوه له یوې اندازې سره سم پکې تر 3 لک کسان وژل شوي دي او په میلیونونو پکې بے کوره شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي د عراق په موصل ښار کې د داعش وسلوالې ډلې په زور ولسی وګړي د کورونو دننه ایسار کړي دي او قصدن اتحادي ځواکونه دې ته هڅوي چې پر دوی هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مهم ټکی له اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویان د زیارت پورزو ویل چې ډیر زر دا دوی به داسې یوه ویډیو خپره کړي چې پکې ښودل شوي داعش وسلوال په زوره خلک په کورونو کې سر کړي او بیا له هغه ځایه په اتحادي ځواکونو ډزې کوي چې دا رنګ هغوی ځوابي حملې کولو ته وپاروي. دا څرګندونې په داسې حال کې مخته راغلي چې د ځنو پیښو له کبله د عراق دننه او په نړیواله کچه په اتحادي ځواکونو نیوکې کېږي. په دغه پیښو کې زیات نه زیات 240 کسان وژل شوي. د اتحادي ځواکونو یو ویان کرنل جوس کروکا وایي اوس داسې نه ده چې ګینې داعش ولسی وګړي یوازې د انساني ډال په توګه کاروي بلکې له دې هم بدترینه کار کوي. نوموړی وایي داعش وسلوالو په ودانیو کې دننه ځان په ولسی خلکو کې پټ کړی وي او بیا پر دوی بریدونه کوي او د په خبره دوی پر داسې ویډیو اهم کار کوي کوم چې به دغه قسمه عملیات په ډاګه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس او نورو یو شمیرو کسانو په ټینګار سره ویلي دي چې په جنگ کې نښتي کسان دې په ښه توګه وژغورل شي. دا رسول هغو چې د مارچ په 12 د موسل په الجدیده سیمه کې 14 په لسګونو کسان وژل. امریکایي ځواکونو مخکې دا منلې وه چې کېدی شي په دغه 14 کې چې له کبله یې ودانۍ هم راپرېوتې وي د هوایي بریدونو رول پکې وي. خو چارواکي وایي کېدی شي چې دغه پیښه د ټرک بمي 14 له وجې شوې وي. د امریکا په ملاتړ ځواکونه هڅه کوي چې موسل ښار له داعش پاک کړي. د اتحادي ځواکونو ویان وایي د موسل غربي برخه چې په عراق کې د داعش وروستی غټ مرکز دی پکې شاوخوا زر داعش وسلوال موجود دي.
تاسو د اسرار عالم مومن رپورټ اوریدلو. نېشنل انټرست مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې پاکستان د کلونو راهیسې دوه مخه لاره ساتلې ده او یو خوا امریکا نه په اربونو ډالر مرسته ترلاسه کوي بل خوا د خپلو ملګرو وسوالو ډلو په مرسته په افغانستان کې نیټو او امریکایي ځواکونه وژني. د مقاله مهم ټکی له مجید بابر اورو.
نیشنل انټرسٹ مجله کې لیکوالې کرسټین فیر د ترهګرۍ پر ضد نړیوالې جګړه کې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو موضوع راغستې ده. ولیکي چې د نړیوالې جګړې د پیل نه پاکستان دوه مخه لاره خپله کړې ده. یو طرف ته یې د وسلوالو سره د جګړې په نامه د امریکا نه 3 ارب ډالر مالی مرستې واغستې او بل طرف ته په افغانستان کې د خپلو ملاتړو وسلوالو ډلو لکه د افغان طالبانو حقاني شبکې او لشکرې طیبه په مرسته ناټو او امریکایي ځواکونه وژني. لیکوال زیاتوي چې اوس دا هم غالب ګمان کیږي چې اسامه بن لادن هم د پاکستان په ساز باز دغه هیواد کې محفوظ اوسېدو چې د سله وجې امریکا افغانستان باندې یلغار کړی وو. خو پاکستان ډېر په کلکه اراده سره هغه وسلوالې ډلې ساتي چې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو د ولس پر ضد بلکې د هغه پاکستاني ولس پر ضد هم ډېر خونړي بریدونه کړي دي چې غواړي دغه هیواد د سخت دریځۍ او ترهګرۍ نه وژغوري او غواړي نه یوازې خپله بلکې د ګاونډیو سره هم په امن او ورورولۍ کې ژوند وکړي. کرسټین فیر مخکې زیاتوي چې دا خبره هر چا ته معلومه ده چې پاکستان افغان طالبان په خپل ځمکه اوسېدو ته پرېښي دي او هغوی سره هر مرسته کوي چې پکې نه یوازې مالی مرستې ورکول کیږي بلکې هغوی سره سیاسي او ډیپلوماټیکي مرستې هم روانې دي. د دې نه علاوه هغه وسلوالې ډلې لکه لشکر طیبه، جیش محمد او حقانی شبکه چې پر ملګرو ملتونو او امریکا بندیزونه هم لګولې دي خو پاکستان ورته هیڅ نه وایي. نو د دې له وجې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه نه دا یو سنجیده پوښتنه ځواب ته منتظره ده چې بن لادن په دغه هیواد کې څنګه میشتو. لیکوالی کرسټین فیر په افغانستان او پاکستان کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې پخوانی خبریالی کارلوټا ګال د کتاب غلط دښمن نه یو اقتباس را نقل کړی دی او لیکي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په دفتر کې د بن لادن د خوندي ساتلو لپاره یو څانګه هم جوړوه چې هغه ته به هدایات ورکول چې خپل ردي کاغذونه او خشاک او خزلې سوځوه په ټلیفون او انټرنیټ چا سره رابطه مو ساته او یو داسې قلا کې ساتلی وو چې دیوالونه یې لوړ لوړ وو. مقاله کې راغلی چې یو طرف ته خو پاکستان بیا بیا وایي چې د بن لادن په پټولو کې نه د دغه هیواد سیاسي او نه پوځي ادارو سلاس لرلو، خو بلخوا چې کله بن لادن ووژل شو نو امریکا پاکستان ته وړاندیز وکړو چې که د بن لادن په وجنه کې شراکت غواړي نو امریکا پاکستان له دغه موقع ورکولو ته تیار ده، خو پاکستان په دې اړه امریکا سره د بریا په دې موقع د ملګرتیا نه انکار کړی و. پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د بن لادن په پټولو او وژلو کې د دغه هیواد پوځي او سیاسی ادارو هیڅ لاس نه درلودو.
تاسو اوریدل پاکستان په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دی او وایي چې خپل ترهګري ځپلې هیواد دی. ورځو یو بل رپورټ ته د خیبر د باړې او تیرا اوسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه چې که دوی خپل کورونه ودان کړي نو بیا به ورته د پرستو پیسې ورکړي. دوی تیر ماسپښین مشال ریډیو ته وویل نه ورته پیسې ورکړل شوي او نه ورته په سیمو کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي دي. فرهاد شینواری معلومات لري.
د خیبر ایجنسی د باډی او مشر کپتان پردی مشال ریډیو ته وایي چې پولیټیکل چارواکو ورسره وعده کړی وه چې کوم کډوال خپل وران شوي کورونه په خپله جوړ کړي نو هغوی ته به هم معاوضه ورکول کیږي، خو اوس یې نه راکوي.
چې کله مونږ ایډی پیز نه وتلو زموږ سره دا وعده وشوه په هغه کې پولیټیکلي انتظامیه وه، نو زموږ سره په یوه خوله باندې وعده وکړله چې کومو خلکو وس کیږي هغه دا کورونه جوړ کړي هغه معاوضه به ورکوو. هغه کې د لیش نه وخل د غو سروې پرې خولا چې هغه چې په کار دي جوړ کړی وي د خزو د خپلو خزو سونه خرڅه کړی وي هغه کورونه په بند جوړ کړو په دا کولم په جوړ کړل و. آ چې کوم دی اوس د غو سروې هم نه کیږي په دا کې نه پورټي کلیم دوت کوي د موږ سره و نه رسره بل سیول حکومت چې کوم دی دا موږ سره پکې هیڅ هم دوت هم نه کوي. موږ هغه شی بار زور سره د مطالبه زمو چې کومه وده شوی هغه وده د پوره شي.
د باډې شلو بر سیمې یو تن فضل شاهد د پردی د خپل سیمې اوسنی حالت پاړ وایي.
مشکل وران دی ٹینٹونا لگے دلی گرمی دا مشمان سے کہنا سٹے پکے ٹینٹونو کی نہ منگا ہائی اسکول دے میٹرک تے انا جوڑے جے ونی خرچہ ڈرا راضی شی عوام ہو روزگارم خراجو بازارم بند روزگارم مشتا مشنونم بندی چ کرونا روپے حیثیت ہو کنا زکات پخلا خلی تے دے پریشان دلا سا
د ملک دین خیلو سلیمان پردی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
دی ہز یوت مشکلات رنن سا وہ خال پکاڑو بن مجبور شویر دوبارہ واپس درمی دی بجلی زکہ چل کی او بوینا او خال لر لر پٹین کرو کی او پا
حکم
شو تیرا لاٹ شاہی اب تیرا کیا ویران دی غرونا ویران شو
د خیبر جن سید باڑی او تیراکو کی خیلو د کډوالو داندېخنو او وختونو په حق لمو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د اپریل په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د اپریل فول ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ خلک یو بل ته د مزه لپاره دروغ وایي، خو د مذهبي چارو پوهانو په ګډون د ځینو خلکو وینا ده چې په دې ورځ د ټوکو په نوم دروغ ویل کیږي چې له کبلې خلکو ته زیان رسي نو باید چې له دې ډډه وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال سیرت ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د اپریل فول یعنی د بیوقوف جوړولو ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ خلک یو بل ته مخامخ یا د ټلیفون په ذریعه د ټوکو په توګه دروغ وایي او ځان خوشاله وي. خو د پوهانو او عالمانو په وینا کې یو تن ټوکه کوي خو باید داسې ټوکه ونه کړي چې هغه بل تن ته ترې نقصان ورسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو او اردو ژبې لیکوالي او شاعر سمینا قادر د اپریل فول د ورځې په حواله وې.
نو دروغ اول ویل نه دي پکار، بل د دې چې کوم نقصانات دي هغه زه په خپل باندې چې د کوم حالاتو نه تیر شوی یم، زما په خاندان کې ځینې داسې کسان چې هغوی ته په داسې موقع باندې د کمزوري زړه زه په خپل کمزوري زړه یم، نو داسې واقعات پکې شوي دي چې هغوی ته هارت اٹیک شوی دی، باقاعده هغوی هسپتال ته رسېدلي. داسې هم شوي دي چې یو ودان کور هغه پرې تباه شوی ده. همدغه شان ته یو د دروغو میسج یو الګ ته ورسولی شو او د هغوی د کور د زنانو په باره کې او هغه چې کور ته ورغی نو هغه بالکل اخوا خوا نه دي کتلی او دا غي ډیر زیات خراب رزلټ مخې ته راغلی دی چې اکور په وران شو.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا په مردان کې د یو عالم او دانشور مولانا عبد الله جان نو پختل نو دا غوي نا وا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اصدق یونجی ولکل غیور رشتیا انسان ته ډیر لوی نجات ورته اخلاص ورته او ډیره کامیابی ورته او دروغ انسان د تباہی اتا ترین دور ورځي. تفصیل ټول د دروغ یو عظیما نشانه ده او یو پدې صدر لوی خاندانونه اته ډیر نقصان رسیدلی دی. دې مخنیوي وشي.
همدا شان چې مشال ریډیو د یو بل عالم او مفتی فضل منان عبد نه د دې ورځې لړکی و پختل نو هغه وی باید چې خلک د دې ورځې د مانځلو نه ډډه وکړي.
کوم اپریل باندې چې دا خلک دا کم پروپاګاندا کې یو بانکیو پات شوی دی یو ورور دی پات شوی دی چې څوک ځان ته مسلمان وي نو هغه به مسلمان ته د څه خبره هم نه کوي چې هغه ته پاغې باندې کې تکلیف ملاويږي. په اسلام کې دا هم منوي چې تاسو به ماشومانان هم نه راوي ځکه چې هغه ته ورته یو دیوال مخ ته پټ شوی او ماشوم را رواني او ته هغه ویریږي او आवाज غونډه کې په ور کې دا هغه په وجه باندې کې هغه ویریږي یا بډاګانو ته په یو خبره باندې کې تکلیف رسول دا بالکل اسلام خلاف دی او اسلام چرته کې داسې قسم کار اجازه نه ورکوي.
د دې علمانو په وینا په کار د چې خلک د دې ورځې په اړه یو بل لوړاندې خبر کړي او کچرته د کومې پیښې په اړه ټلیفون یا خبرداري ورته ورکړل شي چې لومړی یې تصدیق کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اپریل فول ورځې په مناسبت سره تاسو رپورت واورېدلو. ورزو خوسته چې هلته روغتیایي چارواکي وایي په ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچ ټیټ شوی دی. دوی تېره ورځ د نرسانو د فراغت په غونډه کې مشال ریډیو ته وویل د دې لامل دا دی چې له یو کلینیک پرته د خوست په هر روغتیایي مرکز کې ښځینه ډاکټرانې او نرسانې ګمارلې دي. له زده کړو فارغې شوې جینکۍ وایي دوی به په ولایت کې خپل کار ته دوام ورکوي چې د مور او ماشوم روغتیایي حالت لا خکړي. تفصیل نجیب الله لو خیل راکوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یو روغتیایي کلینیک پرته نورو ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانې او نرسانې ګمارل شوي او په دې سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا په چوکاټ کې له دوه کلنو مسلکي زده کړو څخه د 450 تنو ښځینه قابله وو او نرسانو د فارغېدو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي.
450 نفره زنانه قبیله او نرسان د نرویژن کمیټې په مالی مرسته نرسانو د خوندزي څخه فارغ شوې. تر دې دمه مونږ په خوست ولایت کې 115 نفره قبیله وي، یو شپته نرسان فارغ کړي دي. مونږ په خوست ولایت کې په ډیر شو روغتیایي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر ښځینه قبیله او نرسان شتون لري.
په خوست کې د نرسنګ د پروګرام مشره رابعه حلیم وای دوی غوړي ټولنې ته د نرسان او قابله او د معرفي کولو لري. هغه سپینې ساحې چې تر اوسه هم ښځینه ډاکټره نرس او قابله او د مور او ماشوم د ژوند په جوړونه کې به خپل وعده سر ته رسوي.
ټول شاګردان چې دلته پرښتوي دي په دې دوره کې زه پوره باورې مې چې دوی بلور شي خپل ولسوالۍ کې به وظیفې اجرا کړي. بعضي سر د اوسه په خپل کلینیکونو کې په وظیفې هم بوختي.
نه میرانا ده که خوست ولایت اوسېدونکو زه چمتو یم چې په خوست په هر سیمه کې زه چمتو یم چې د خوست هر مور هر ښځې خدمت وکړم. د مور او ماشوم په مړینه کې پوره پوره کوم حراوالم.
د فراغت په یاد مراسمو کې یو شمېر فارغونجونو په زړه پورې حماسي سندرې او ترانې هم وړاندې کړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. پابنو کې د وزیرو ادبی جرګې ډومیل تر سوري لاندې مزاحیه مشاعره شوه. په مشاعره کې د بنو نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان شاعرانو ګډون وکړو. په مشاعره کې په ټولنه کې په منفی اړخونو د طنز په شکل کې شاعرانو کلامونه وړاندې کړل. د مزاحیه مشاعرې نور تفصیل عمر دراز وزیر په رپورت کې اورو.
د وزیرو ادبی جرګې د سوري لاندې ډومیل کې مزاحیه مشاعره وشوه.
چې پکې دبنو افاربنو کرک لکی مروت او شمالی وزیرستان شاعرانو ګډون وکړ. په دې موقع د یو شمیر سنجیده شاعرانو ترڅنګ مزاحیه شاعران او عام خلک هم راغونډ شوي ول.
خبره نشته بے حقی ٹولا شیری دو دے مانزا کسا نہ کو سو گوندی ٹولا شیری دو اے مون پچاس ہے نشتا بے مانی ٹولا شیری دو او دا ٹول دی کا سبون اللہ بھی سڑھائی پا پسا سر من دے اڑا بھی دمان سے پون نظم او تل میں دے سلمہ ملاوی دے یہ لوئی سر وشدا کو اوال غوڑی نوٹینا چے وطو تا دے کی ساکو چے ٹھیم دے مڑے روشی اوف دولتا دے کر را کو او تبیو تاون کا بلاوا ہوں پگڑیا ور مورتا نسا
زده بچیان داغ وژه وسره خله تا جوړو پلور خو یې یو خو په جاجی را شه خور نه لارو پس پینه سترګه تیر منګر وین چخری می همیش سرنګ مړک چ پسترګه شل یاسر نه لارو
اف اربانو نا تعلق لارون کې شاعر او خبريال ګوهر وزیر وای د ټولنې منفی اړخونو باندې د مزاح په شکل کې شاعري موثره ثابتېږي.
په دې حالاتو کې لکه خلک ډېر زیات ځورول شوي، ځپل شوي دي، پریشانۍ ډېرې دي، نو د هرنګ مزاحي مشاعرې چې جوړې شي دغه یو ښه قدم دی. بیا په دې مشاعره کې چې کومه طنزیه شاعري واورول شوه چې د مشرۍ چې کم منفی اړخونه دي یا خاص کر نظام چې کم دی په هغه باندې چې کم ټکونه په دې مشاعره کې د طنز په شکل کې شاعران وکړل هغه ډېر ګټور او موثر ثابتېدلی شي، ځکه چې د پښتنو مزاج دغه سې دی، بلکې د انسانانو مزاج دغه سې دی چې هغه باندې کنیخ پنیخه تنقید کوي نو هغه بد اثر ور باندې کوي.
ګډونوالو وویل چې دغه رنګ دستورې او مشاعرې که یو لوري ته د قام ژبې او کلتور په ګټه باندې تمامېږي، نو بل لوري ته د لرې لرې سیمو د خلکو ترمنځ د رشتې په مضبوطولو کې هم مؤثرې ثابتېدلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. د دې خبرونې په آخري شیبو کې به لنډ خبرونه یو واري بیا له عبدالحی کاکړه واورو.
د کورمی په پاره چنار کې چاودنه شوې چې پکې اوولس کسان وژل شوي، شپېته ټپیان دي، خو اسوسیټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونه د مړو شمېر دوه ویشت یادوي. دغه پېښه د پولیسکل انتظامي چارواکو په وینا نن سهار شاوخوا یوولس بجې د پاره چنار ښار له نور مارکیټ او ښځو له امام برګا سره نږدې شوي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسوالې ډلې د دې ذمواري منلې ده. د پاکستان فوج دعوه کوي له جنډولې سره نږدې د تحریک طالبان سرجنان وسوالې ډلې یو مهم مشر محمود الحسن چې خواجه مدني په نوم هم پېژندل کېږي وژلی دی. د فوج مطبوعات ادارې اس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي د لټون په عملیاتو کې د طالب مشر ساتونکی هم وژل شوی. د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې رواني سرشمېرنې اندېښمن کړي، ځکه چې غوښتنو ته جواب نه ویل کېږي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو وکیلانو سازمانونو مشرانو تېر مازدیګر مشال ریډیو ټول دوی له اړوند حکومتي ادارو چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو اطمینان نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت د ناټو د عمومي منشي ینس سټونټنبرګ د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې بحث ملاتړ کوي. د ولس مشر اشرف غني یو بیان د واخان مینافال نن مشال وړو ته وویل د سولې ټینګښت د افغان حکومت اساسي هدف دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خالد په نوم پسرلني عملیات په رسمي توګه په نږدې ورځو کې اعلان شي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت ویان مستر جنرال محمد رادمنش نن مشال وړو ته وکړه. ده وویل همدا اوس یې د افغانستان په یو ولس سیمو کې د وسلو خلاف پراخ عملیات روان دي. امریکا بهرنیو چارو وزیر او ریکس ټیلرسن پر ناټو غږ کړی چې یو خودي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي یا بیا دې په دوه میاشتو کې دننه د دې اتحاد د بجټ د لارښودونو هدف ته د رسیدو په اړه پلان مخې ته راوړي. نن په برسلز کې د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته نوموړي وینا وکړه. یوکرین ویلي د یو بم په چاودنه کې چې په موټر کې ایښودل شوی د دې هېواد یو لوړپوړی افسر وشل شوی. دا پېښه د یوکرین په جنوب ختیځ کې د ماریوپول په ښار کې پېښه شوې ده. د اروپای ټولنې مشر ډونالډ ټرمپ د لارښودنې هغه مسیر دا خبره کړې چې پکې د برتانیې له اروپای ټولنې د وتلو طریقې کار به د ټولنې د خبرو څرنګوالي هدف پکښې دي. نن په خبره شوې دغه تګلارې کې د اروپای ټولنې سیاسي هدفونو لومړیتوبونه ټاکل شوي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملی حمید زاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار ساکه میری درنه په یوه اجازه پاړو. تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوره. ځان خیال ساتئ. د الله پامان.